وخت د مازیګر 5 بجې د مشال رادیو د نن ورځې په وروستۍ خبري غړی کې زه نجیب عامر ستاسو کوربا اسلام مومن د خبرونو ویانو نادرمو تخنیکی همکار ده. په دې یو ساعت خبرونه کې مهم راپورونه اوریدل شي، خو اول خبرونه چې اسلام مومن تاسو وړاندې کوي لاغې وروسته به د دې خبرونه چې کوم رپورټونه دی هغه تاسو ته معرفي کو او تاسو به را سره ووري. پام وکړئ خبرونو ته.
د جنوبی وزیرستان د مسجد قبیلې مشرانو د قبیلی سیمو په اصلاحاتو نیوکه کړو پر ضد احتجاجي جرګه کړې. نن سن های کورټ د جلی بینک اکاونټونو په کیس کې د پیپلز پارټي د شریک مشر آصف علي زرداری او د هغه د خور فریال تالپور ضمانت منظور کړ. او نن د قبیلې ضلعو د کرکټ تر ټولو لوی ټورنمنټ فاټا سوپر لیګ پرانستل شو. د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان د مسجد قبیلې مشرانو د قبیلې سیمو په اصلاحاتو نیوکه کړو پر ضد یې احتجاجي جرګه کړې. پرون پټان کې جرګې ته د وینا پر مهال پخوانی سینیټر صالح شاو ویل چې د قبیلې سیمو په خیبر پختونخوا ورګډولو دوی ته تاوان رسولی.
زم کا ول چې څومره قبایل ته نقصان تکلیف رسیږي له ورسېدو حکومت تر نن ارزه پر داتا هوج نه ونی. یو مو د خسادور مسله دو خسادور خپل حق غوړي د مسجد حلقہ دا نه تقسیمایي کا دای دا تقسیماول کوي نقصان دای.
تیر کال د قبیلی سیمو په خبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته د صوبې د پولیسو عدالت او نور نظام قبیلی سیمو ته غزول پیل شوی او حکومت وایي چې له دې سره به خاصدار او ملیشا ځواکونه نه بېروزګاره کیږي. نن سن های کورټ د جلی بینک اکاونټونو په کیس کې د پیپلز پارټي د شریک مشر آصف علي زرداری او د هغه د خور فریال تالپور ضمانت منظور کړ. د پاکستان جی اوډان ټلویزیون دا هم وایي چې نن سند های کورټ هغه درخواست رد کړ چې پکې زرداری هغه عدالتي پریکړه چیلنج کړي چې لمخې یې د کمی احتساب ادارې نیب ته اجازه ترلاسه شوې چې د جلی اکاونټونو کیس پینډې ته منتقل کړي. یاد وی چې د روان کال د جنوري په 8 سپریم کورټ او نیب ته امر وکړ چې د جلی اکاونټونو په لړ کې نور تحقیقات وکړي او خپلې پلټنې په 2 میاشتو کې بشپړ کړي. د باجوړ ضلع انتظامیا وایي ډېر زر به په دې سیمه کې موبایل او انټرنیټ سرویس بحال کړي. پرون د پاکستان سرکاري رسنیو د یو انتظامی چارواکي په حواله خبر ورکړ چې دغه ګام د وزیر اعظم عمران خان په امر پورته کوي. چارواکي زیاته کړه تمه ده چې په باجوړ کې د موبایل او انټرنیټ سرویسونه نن بحال شي. د یادونې ده چې د باجوړ په ګډون د وو قبیلی ضلعو په ځینو برخو کې له ډېر وخت راهیسې موبایل او انټرنیټ سرویس بند دی. چارواکي وایي دغه ګام یې د امنیتي اندېښنو له وجې پورته کړی. د پېښور شخصي سکولونو اتحادیه وایي که حکومت ورته پیسې ورنکړي نو هغه زده کوونکي به وباسي چې د حکومت په پیسو زده کړې کوي. د اتحادیې مشر محمد عابد نن مشال ډو ته ویل چې د خبر پښتونخوا حکومت د تیر یو کال راهیسې دوی ته پیسې نه ورکوي.
اس اکیڈیمک ایئر پدی مارچ کے بخت میں دونوں کی دبیانکس اکیڈیمک ایئر شروع کی گی نو یہ پیمنٹ ریلیز نے شروع دی مجبوری سے تاکہ معاشمان دو چر چکم دی دا بس سکول نے دی فارغ کی.
حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي، خو د یادونې ده چې د خیبر پختونخوا په یو شمېر شخصي سکولونو کې د حکومت په خرڅ غریب او بېوسه ماشومان تعلیم ترلاسه کوي. د هند پوځ وایي د کشمیر په لنجمره سیمه کې پرون د پاکستاني او سرحدي ځواکونو د ډزو په یوې پیښه کې یو هندي سرتیری وژل شوی او درې نور سخت ژوبل شوي. د پیښه کنټرول کرښې ته نږدې د راجوړي سیمې په یو برخه کې رامنځته شوي. هندي پوځي چارواکو ویل چې ځواکونو یې د پاکستاني او سرتیرو ډزو ته ځواب ورکړی. لا هم پاکستاني چارواکو پر دې اړه څه نه دی ویلي، خو دا له هغې وروسته ده چې تېره میاشت د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په یوه خونړۍ حمله کې شاوخوا 40 هندي سرتیري وژل شول او زمواري پاکستان کې ډېره جیش محمد سخدرزي ډلې واخیسته. د دواړو هېوادونو ترمنځ د یاد شوي کړکېچ په ترڅ کې له اوربند څخه د دواړو لورو لخوا د څو سرغړونو راپورونه ورکړل شوي. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړه چې د بادغیس پر بالامرغاب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 850 سرحدي سرتیري طالبانو یرغمل کړی دی. د دې وزارت ویاند کیس منګل پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې د دې وزارت په ټویټر پاڼه کې ښیي ویلي چې دغه سرتیرو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. نوموړي زیاته کړې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دښمن ته ډېر نقصان هم رسولی. وسلوالو طالبانو درې ورځې مخکې د دې ولسوالۍ پر څو امنیتي پوستو بریدونه وکړل. مشال غستی ترکی دا ادا تکرار کړی چې له ایران سره په ګډه د کورد بیلتون پالو ضد یو پوځي اپریشن کوي. خو د ایران نیمه سرکاري رسنۍ د دې هیواد د پوځي چارواکو له خولې وایي په دې عملیاتو کې برخه نه لري. د ترکیې ولسمشر طیب اردوغان پرون وویل چې په دې عملیاتو کې د غیر قانونه کوردستان پارټۍ وسلوال په نښه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دا د خپل نوعیت لومړی عملیات دی او تمه ده چې ورپسې نور عملیات هم ترسره شي. معلومه نه ده چې دغه عملیات روان دي او که نه. ویرا سرګندېږي چې په افریقایي هیواد د موزمبیق کې څلور ورځې مخکې د راغلو سیلابونو او توپان له کبله د زرو نه زیات کسان وژل شوي. تېره ورځ د موزمبیق ولسمشر وویل چې دا په لویه کچه یوه ریښتونې تباهي ده. د یاد هیواد بیرخار د روانې میاشتې په 14مه د سمندري توپان ابتدایي زورورو څپو وځپلو او سختو هواګانو سیلابونو د دغې ساحلي ښار کورونه او سړکونه یوړل. په یاد ښار کې څه کم 5.5 لکه خلک اوسېږي. او اخری خبر د کرکټ نن د قبایلي ضلعو د کرکټ تر ټولو لوی ټورنمنټ فاټا سوپر لیګ پرانیسته وشوه. په جمرود کې د پرانستې په دستوره کې قبایلي لوبغاړو او نورو مشرانو برخه واخیسته. د فاټا سوپر لیګ منتظمین وایي چې په دې دریم کرکټ لیګ کې د قبایلي ضلعو 25 ټیمونه برخه اخلي چې پکې ډېر شغه پاکستانی لوبغاړي دي چې په نړیواله کچه یې اهم لوبې کړي. دا او تر دې مهال د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرسی بای احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109 روپۍ 13 پیسې خرڅل کیږي او 109 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 103 روپۍ 13 پیسې او 104 روپۍ. یو ایرو 155 روپۍ 50 پیسې او 155 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 50 پیسې او 10 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 50 پیسې او 10 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ کیږي. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 24، په بنو کې به کم نه کم 19 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال لړیو ته خبرونه مو اوریدل. د هوا له حالم خبر شوی او په مارکیټ کې د پاکستانی کرنسی ارزښت هم درته معلوم شو. را سره پاتې شوی او د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. د جنوبی وزیرستان مشرانو په ټانک کې مظاهره کړې ده.
حکومت د قبایل سره په دې باندې مذاکرات وکړو، دای لاګ دا وکړو، د میز کور هډ کوارټر د سوت وزیرستان تا د مسجد په خوراک سمیز غوړي.
د شمالي وزیرستان تجاران بیا د ویجاړو شو دکانونو معاوضه غواړي. د جلال آباد خبریالان له حکومت ته د پریس کلب د جوړولو غوښتنه کوي.
څوک د کور نه خبر لیږي کې په پلازو کې د په لوړ قیمت باندې د برق کاول ته د کوټې کرا دې سره خوا کې د انټرنیټ لوی مشکل لري. نو که موږ ته پریس کلب رامنځته شي یو نو دا به زموږ لپاره یو غټه لاسته راوړنه.
د فاټا سوپر لیگ د روانې لړۍ له تیاریو مو هم خبرو.
خوشحالی محسوس اول سے مدار دریام ایڈیشن کی گی اور ٹول قبائل مورا جمع کی گی. پداوی ویلشم چھے الحمدللہ پی ایس ایل نپس ایف ایس ایل چھے آغا دا پاکستان دویم نمبر ایونٹ دے.
دا نو رپورٹونا پدیخ پروانا کی لما نجیب آمیر سر اور دیش. دا جنوبی وزیرستان د قومي او سیاسي مشرانو د سیمې خاصدارو په ټانک کې د یو احتجاجي لاریون په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې تر هغې چې د پخوانیو قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډېدو پروسه بشپړه شوې نه وي پر دوی د یو بل نظام تجربې نه کوي. مشرانو له مشال لاډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی ځلي هډکواټر هم د مسعودو په خوره کې غواړي. د خاصدار ځواک مشرانو بیا غوښتنه وکړه چې د سیمې د خلکو د حفاظت چارې د هم دوی ته پرېښودل شي. د جنوبي وزیرستان انتظامی چارواکی وای دوی به هڅه وکړي چې د سیمې په اړه هر یو پریکړه د ځایي مشرانو په مرزه وشي. سیلاب مسجد نور حاله کوي.
مسعودی کی ججانو سو لل سیو غشتل پا کشمیر چوکشے دے تقریرونو پا وقت مشنی سینیٹر محمد صالح شاہ قریشی زیادہ تکڑا
بس زمکا ولچے چھ تمرا قبائل تا نقصان تکلیف رسی جی لیا ورسے دو حکومت تر نن ارزا پر داتا ہوش نہ ونی یہ مودے خسادور مسئلہ دو خسادور خپل حق غوڑی بے مسید حلقہ دا نہ تقسیم ای کا دائی دا تقسیم اول کا ہی نقصان دائی
ہاشم عبدلی دارنگ خبر وکڑے
حکومت دے قبائل سرا پتے بندے مذاکرات وکو ڈائی لاکھ دا وکو دے میز کور ہیڈ کوارٹر دے سوت وزیرستان تا دے مسجد پہ خوراک سے میز گوڑی او دے میز دے مسجد ہو دے موخ پل حدود دے حلقہ بندے او دے مسجد خورے دا میز وہ چاہتا متاثر کول اجازات نہ ورکاوی تے میز وہ دا احتجاج دو جاری وی تے ایغا وقتا پرے چچو پرے میز پل منزل مقصود تا نہ وی رسدلی
دے خاصدار فور صوبے دار سلیم لنگر خیل جرگیتا پدارنگ یقین دانی ورکڑا
دا خاصدار فورس تا کا نقصان رسی جی کا دے دے لیار نیولا شی دے دے نکارے خارو پی جی دے ٹول قبائل اتحاد ہم دائی میز وہ دا چھر ہاو پدگی تھیر وہ نہ مانی
دے وطلی مشر ملک مسعود احمد خبر
پورے دمو دے خور قرض نظام بدل شو نوی او نوی نظام بند صحیح رو غلا نوی آ جوڑم کد چا کے صدورے دی کد چا نور نکارے دی کد چا نور مراغات دی کد چا نور سہولات دی آ میل دا حکومت نا پغرنگے شرابا غوری
دے مسعود دا غا غشتن میں چے اسسٹنٹ کمشنر یوسف علی خان مومن تا ور وڑ لے آ گوی پدارنگ با ور ور کا
دیکھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دے یا پروینشل گورنمنٹ پر طرف نہ سدا سی فیصلہ نہ دشوی کہ دیشی دی تصدا سے جگ رسیدلی وی خو پدی بانے خبر اتری روانی دی انشاءاللہ چے سب فیصلہ وشی ٹول ساسو بمخ کی بوی پ مسعود ایریا کے نوی ود دی کنسنس بیام وی نو انشاءاللہ غچ سنگ دے جرگی پ مناسبت سر بعد اگے فیصلے کی گی انشاءاللہ
پدا مو کے دا پریکڑا ہم ورش وا چے دی روان میاشت پ یو اشتہ میں نے ٹیبا ٹول مسعود یو زل بیارا غنڈی جی چخپل دا غشتنے دے مشرانو پ مشریک سے مخ پوڑان دے بوزی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
د شمالی وزیرستان تاجرانو پرون په میرانشاه کې د یو لاریون په ترڅ کې له حکومت او غوښتل چې د دوی د ړنګو شو بازارونو او ویجاړو شو کاروبارونو عزالت وکړي د دوی په خبره حکومت له ځایي دوکاندارانو سره د مالی مرستو خپلې وعدې نه پوره کوي دوی د ډاکه وکړه چې که حکومت غوښتنې ونه منلې نو خپل احتجاج ته به دوام ورکوي بلکې د احتجاجونه به پراخوي هم انتظامی چارواکی وای د خلکو د توانونو په اړه معلومات غونډ کړي او ورته د مرستو رسولو هڅه کوي زمونږ خبريال عمر دراز وزیر ریپورت راکوي
شمالي وزیرستان تاجرانو وویل په بیا بیا ورسره ژمنه شوه او ټول د توانونو تفصیل یې په وار وار انتظامیا ته جمع کړي خو انتظامیا هڅه په وخت روي یو تاجر شفی وای اسلام آباد پورې درنه کړي دولت په بیا بیا ورسره وعده کړي توانو نئے ورنہ لکلی خو تر ننا ورته هیڅ نه وایل کیږي
سٹارټ نمې چې کیما خبره دو چې نور غار د بحال شي دا مې نن یا خبره چې مرز غار د بحال شي دې دې څنګه روان فلچ اسلام آباد ته ورسېږي مې درې ورځې درنه وښلا دا غال کې مې سره مذاکرات وکړ خو دې شې سیول انتظامی او سکیورټي ادارې اوي چې تو سیمره مطالبه جایز دي یا به تاسو سره په میراث کې حال کوو ما به طالبان په مو بلاز نه شي حال نه شول
هم شادو لاوي عملیاتو کې د کربونو توانو نشوي او دولت او فوس په بیا بیا ډاډ ورکړي خود خپل او توانونو ازاله پاړه ورتلا هم هیڅ نه ویل کیږي
په زر به حزب واخشه چې کوم نقصانات شوي دا کړی چې تاسو په 15 دن شه نن نه لري پي ملاوي شي ته نن ورته پرې مشته هغه وخت نه سي مې نن پر امن طریقې سره ورته صرف مې چار د خپل دي کاندور ما وځه ساده چې سه پرې ما وځه مشته نه ویل کړی هغه وخت پرې دا تحریک چالو وي مذاکرات مو کړی مو تاجر برادری کړی کا نه وي مې په خپل دي وړې پچې سره خیر به تارو وځي
انتظامی چارواکی وای نمیرم شاه بازار دکاندارانو تاجرانو د توانونو ډیټا یا شمیر یې جمع کړي او د تصدیق لپاره په کیسو ځلا بدلون وشو خو هڅه کړي چې د تاجرانو توانونو ازاله ستونزه زر حل شي تاجران وای په تیرو سو میاشتو کې لزګونه پیره انتظامیه د دوی د توانونو ډیټا بدله کړي او دوی نه په بیا بیا تصدیق بنامه شمیر جمع کړي. خود دوی په وینا انتظامیه په هسه وخت روي. دوی وویل میرام شاه بازار د سامانونو سره ډک په عملیاتو کې خاورې شو، چاربونو توانونه یې وشول او زرګونه خلق د بیروزګارۍ نه په مشکل کې دي، سو دولت ته یې نور نه ځوروي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو،
د مشال راډیوي مجله
په یوه نیمه بجه،
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنګونه
په درې نیمو بجو،
سباون
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمو بجو. په بلوچستان کې امنیتي ادارې د امن راوستلو وعده کوي. په دې صوبه کې د پوځ یو مشر پرون خبرې وکړې او وایي دلته حالات دومره ښه شوي چې هیڅ ځای داسې نشته چې څوک ورته تګ ونه شي کړی. حکومتي ګوندونه هم د خبره په ځای ګڼي، خو اپوزیشن وایي په دې بیان کې حقیقت نشته. په بلوچستان کې دا مهال له پاکستانه خپلواکۍ غوښتونکي او اسلامي سختدریزي ډلې فعال دي. بشیر ګواخ په دې اړه نور تفصیل درته لري.
د پاکستانی پوز د جنوبی قماندې د مرکز مشر لیفټیننت جنرال اسیم باجوه د مارچ په 13 په کوټه کې په یو غونډه کې ویل چې په بلوچستان کې پوره امن راوستل دي. هغه زیاته کړه چې اوس دا صوبه د سرمایه کاری لپاره چمتو ده. باجوه د مدنونو یا قانونو په برخه کې پانګه اچونکو ته ویل
په بلوچستان کې داسې ځای نشته چې تاسو ورته نشئ تللی. موږ هر کمنۍ ته امنیت برابر کړی دی. بلوچستان غیږه پرانستې ده. موږ د بی امنۍ له وخته تیر شوي یو. په دې لړ کې لا نور کار هم کوو او امنیت تر دې هم ښه کوو.
د پاکستان پوځي چارواکي په داسې حال کې په بلوچستان کې د امن د بحالېدو ادعا کوي چې د مارچ په 18 د دې صوبې په ډېره جمالي کې په اورګاډي شبې بمی چاودنه کې څلور کسان ووژل شول. د دې برید ذمواري بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن ټایګرز ومنله. په بلوچستان اسمبلی کې د مذهبي ګوندونو د اتحاد متحده مجلس عمل یو غړی عبدالواحد صدیقی وایي د پوځي افسرانو د امنیت راوستلو خبره ځکه سمه نه ده چې دا مهال ټوله صوبه پر پوځي چاونۍ بدله شوې ده. نوموړي د مارچ په 13 مشال ریډیو ته ویل
دا وخت بلوچستان کې سکیورټي ریسک دی. د حکومتي خونو ځان خبره د داوی ډېرې د پروګرام باندې شوی. په دا وخت کوم ګورنمنت ناشته انتهایی لوز حکومت دی چې خپل ریټ نه لري. دا وخت د خپل د سکیورټي ادارو پر دې باندې دغه په سوال دی باندې موږ دلته وشکلا او چې خلای مخلوق راغلی دی. هغه چې کوم کسان چې نه ول ګل نو وارد دي نه د سیاست د خلل په تاسو یو. نو ځکه نن د حکومت په لارو څارو چې دته انتهایی مشکلات دي. په دغه اندازه ولا ګول دا به یو چاته څنګه چې ماده ورکړي تراسو په سین لیسکا او ستاب سکیورټي پر ما باندې.
په بلوچستان کې دا مهال د چین او پاکستان اقتصادي راهداري غني پروژې روان دي. په دې کې تر ټولو لوی د گوادر بندر د جوړونې دا چې چین او نورو هیوادونو تباتي سوداګري کیږي. خو په همدې حال کې دلته غني بلوچ وسوال ډلې له پاکستانه د ازادۍ لپاره جنگيږي. ځینې سخت دریځي ډلې هم شته چې په بیلابیل وختونو کې خونړۍ بریدونه کړي دي. د بلوچستان په اتحادي حکومت کې شامل ګوند عوامي نېشنل پارټي د صوبایي سملې یو غړی ملک نیم خان بازه د اپوزیشن ګوندونو هغه نیوکه ردی چې وای منتخب حکومت له امنیتي ادارو واک نه لري، نو ځکه یې د امنیت راوستلو په شمول ډیر کارونه سم نه دي.
په خوا کې ډیر حالات خراب وو. دغه طرف په کې حالات خراب وو. په بلوچستان کې اوس په بلوچستان کې بالکل هم نه امن دي. دا شی دغه خام خام
بلوچستان د افغانستان او ایران سره سرحد لري. دا دواړه هیوادونه تور پورې کوي چې د پاکستان له خاورې وسلوالې ډلې لکه طالبان او جیش العدل وراوړي او هلته بریدونه کوي. خو پاکستانی چارواکي دا نه مني او وایي دوی په صوبه کې ځکه امن راوستي چې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیره کاروي کوي.
د بشیر ګواخ رپورت موریده به هم له بلوچستانه د بلوچستان الله وزیر جام کمال ویلی دغه صوبه له قدرتی شتمنۍ څخه ډکه ده خو په خبره چې سمه ګټه ترې نه پورته کیږي. نوموړي پرون په کوټه کې د بلوچستان د قدرتی مدنیاتو په اړه جوړې یوې غونډې ته په وینا کې زیاته کړې چې حکومت به هڅه وکړي چې بهرني پانګوال د صوبې د مدنیاتو ایستلو په برخه کې سرمایه کاری ته وهڅوي. له کوټې ایوب ترین رپورت راکوي.
د بلوچستان د مادن د ودې د ادارې تر اهتمام لاندې په صوبه کې د ځمکې لاندې مادن د ترقۍ په اړه یو سیمینار تېر ورځ په کوټه کې وسو چې موخه د بارني پانګوالو پام د بلوچستان د مدنیت په لور اړول وو. په سیمینار کې بارني پانګوالو، سیاستوالانو او د مادن کارپوهانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. تیر مازګر و سیمینار ته په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وویل چې بلوچستان اعلی د سرو سپینو زرو پروژو لکه سندک او ریکوډک ترڅنګ گوادر پر ډول د سمندر بندر لري. دغه ډول د مځکې لاندې بیلابیل قیمتي ډبرې، ګیس او تیل هم لري. خو د بده مرغه تر اوسه د دغه شتمنیو څخه په سمه توګه ګټه نه ده اخیستل سوې چې له امله یې په بلوچستان کې غربت او بیروزګاري زیاته سوې ده. هغه زیاته کړه چې په بلوچستان کې د مځکې لاندې د کوېلې یا سکرو د رایستلو کار ډېر پخوانی دی. دغه ډول په مسلم باغ او خوزدار کې د کرومایټ د رایستلو کار هم په چټکۍ سره روان دی، خو دغه کار ته په سمه توګه ترتیب نه دی ورکول سوی. او د مادن په څنګ کې د بهر څخه چې کوم پانګوال به راتلو، د هغو په لاره کې هم بیلابیل خنډونه اچول سوی دی.
ساتھ ساتھ جو انویسٹر آ رہے ہیں ان کے پاس.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وای چې د حکومت دا خواهش دی چې په بلوچستان کې د مځکې لاندې مادنیاتو څخه زیاته ګټه پورته سي. د دې ترڅنګ د پانګوال لپاره د داسې اسانتیاوې زمینه مساعده سي چې هغو ته هم ګټه ورسیږي. د دې مقصد لپاره په قوانینو کې د بدلون اړتیا لیدل کیږي، ځکه چې دلته ډېر پخواني قوانین دي کوم چې د اوس وخت سره سمون نه خوري. د بلوچستان اعلی وزیر دا هم وویل چې په صوبه کې د کارخانو د والی لا عمله خام مال د جوړېدو لپاره کراچی او د هیواد و نورو برخو ته لېږدول کیږي، چې له امله ګټه و بلوچستان ته کمه او د هیواد و نورو برخو ته زیاته ده. هغه په پانګوالو غږ وکړي چې په صوبه کې د مادن د ودې لپاره دي په لویه کچه پانګونه وکړي. دغه ډول به بلوچستان په لږ وخت کې د ترقۍ او پرمختیا په لور روان سي. اعلی وزیر د پانګوالو لپاره د بیلابیلو اسانتیاو د اعلان کول پر وخت زیاته کړه چې حکومت د پانګوالو سره وګډې پانګې اچونې ته هم چمتو دی، چې موخه د مادن په څنګ کې د صوبې په مدن کې زیاتوالی راوستل دی. په سیمینار کې نور وینا کوونکو هم دا وویل چې په تیرو وختو کې د بلوچستان و پرمختیا ته په سمه توګه پاملرنه نه ده سوې، چې له امله یې په صوبه کې د غربت او بېوسۍ ترڅنګ ناامني هم زیاته سوې وه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي وایي د احتساب قومي اداره یا نیب دی په سیاسي بنیادونو کار نه کوي او بیګونه خلک تی نه نیسي. د دې ګوند غړي وایي د دوی د مشرانو آصف علي زرداري او دغه د خور فریال ټالپور پر ضد روانې مقدمې بې بنیاده دي. په همدې حال کې دغه ګوند د دې ادارې د واکونو د محدودولو غوښتنه هم لري او زیاتوي چې په دې اړه بحثونه شوي دي. او بشیر ګواخ زموږ همکار په دې اړه رپورټ لري.
د پیپلز پارټي یو مشر او په قومي اسمبلی کې د دې ګوند یو غړی خورشید شاه وایي د احتساب قومي اداره یا نیب خپل اختیارات په غلطه توګه کاروي. نوموړي د مارچ په 13مه په کراچۍ کې خبرلان ته وویل چې د نیب د قوانینو بدلولو لپاره یو ځل د حکومت او اپوزیشن سره خبرې شوې وي، خو بیا دا چاره پاتې شوه. دوی جمهوریت نشته چې څوک یې خوښه یې هغه نیسي او په جیل کې یا چی. یو ځل زموږ د نیب د قوانینو بدلون په اړه د قانون د وزیر، کورنو چارو وزیر او نورو سره خبرې شوې وي. موږ ورته ویلي وو چې دا د خلکو نیول او ریمانډ کول دا غلط دي. زموږ نظر دا و چې د قانون بدلون د یو سیاسي ګوند نه بلکې د ټول ملک لپاره دی. دا وخت د پیپلز پارټي پر مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او همدارز اپوزیشن یو بل ګوند مسلم لیگ نون په مشرانو مقدمه روان دي چې وخت په وخت اوریدنه کیږي. د مارچ پر 14مه د پاکستان اطلاعاتو وزیر فواد چودري په یو خبر پاڼه کې منلی و چې په کار ده د نیب په قوانینو کې بدلون وشي. د بزنس انسایډر په نامو رسپانې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې اپوزیشن ډلې غواړي له احتساب ادارې څخه د جوړجاړي کولو او همداراز یو تورن کس نوي ورځو لپاره په خپل ولکه کې ساتلو واک واخیستل شي. همداراز دوی د دې ادارې د مشر اختیارات هم کمول غواړي. حکمران ګوند تحریک انصاف که څه هم د احتساب ادارې په قوانینو کې په بدلون سلا دی، خو غړي وایي چې د اپوزیشن ګوندونو اوسنی شور د درغلیو په کیسونو کې له سزا څخه بچ کېدو لپاره دی. د دې ګوند د سند صوبایي اسمبلۍ یو غړي عبدالحلیم عدل په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل دی وایي موږ د خلکو داغو پیسو غم کوو چې سیاستوالو خوړلې دي. په سند صوبه کې د پیپلز ګوند د لس کلنې دورې په مهال دوی ډېره درغلي کړې ده. اوس دغه دی په مقدمو کې څرګندېږي چې 15,000 ارب روپۍ درغلي شوي. د جعلي اکاونټونو په مقدمه کې هم ډېر څه راوتي دي. 950 ارب روپیو بې قاعدګي شوې ده. په ساده ژبه کې کوایو نو دا هم درغلي ده. یوازې په 13 کلونو کې د پاکستان احتساب قومي اداره په 1999 کال کې د پخواني پوځي امیر جنرال پرویز مشرف د حکومت په مهال جوړه شوې وه. دې ادارې ته په آئین کې واک ورکړل شوی چې د درغلیو خلاف کوټلي ګامونه واخلي. په دې ترڅ کې دوی چارواکي او بل هر څوک نیولی او تر تحقیق لاندې راوستلی شي. ځینې سیاستوال په دې وروستیو کې پر دې ادارې د منتخبو ملکي چارواکو خلاف د تعصب پاللو تور پورې کوي، خو دې ادارې په بېلابېلو خبرپاڼو کې دا رد کړې ده.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
رائټرز خبری اژانس د نیوزیلند د وزیر اعظم جیسنډا اردن وروستیو څرګندونو ته کتنه کړې ده. اژانس لیکي د نهي پر ورځ د کرایست چرچ ښار په جمعتونو کې د 500 وژل شوو کسانو د جنازې لومړی مراسمو لپاره تیاری نیول شو. په دغه موقعه وزیر اعظم اردن د وژل شوو کسانو د کورنیو حوصله وستایله او ژمنه وکړه چې ورته به انصاف رسیږي. هغې وویل د بریدګر نوم اخیستل نه غواړي چې غوښتلې په یو بد کار سره ځان ته نوم پیدا کړي. د مقالې مهمه برخه ملیحا میرزا دراوروي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د نیوزیلند وزیر اعظم جیسنډا اردن د نهې په ورځ د هغه جمعات عبادت کوونکو حوصله وستایله چې تیره اونۍ په حمله کې د کورنۍ غړي او ملګري وژل شوي وو. اردن ویل کام یې له غمجنو مسلمانانو سره په تر ټولو تیارو ورځو کې یو ځای ولاړ دی. ایجنسی لیکي د تیرې جمعې په ورځ د کرایست چرچ په دوه جمعاتونو په حمله کې د 500 وژل شوو کسانو د جنازې لومړی مراسمو لپاره پرون تیاری نیول شوی و. په دغه موقع وزیر اعظم اردن درې عبادت کوونکي په خاصه توګه یاد کړل چې یو هغه د برید لومړی وژل شوی تن و. اردن ویل یو اویا کلن محمد داود نبی په النور جماعت حمله کوونکي ته دروازه خلاصه کړه. ورته ویل په خیر راغلی وروره. همدغه داغه د ژوند اخیری الفاظ وو. اردن ویل محمد نبی ته نه و معلومه چې د دروازې تر شا کوم نفرت موجود دی، خو دا هغه هرکلی ډیر سخکاره کوي. یعنی هغه د هغې عقیدې منونکي و چې د ټولو هرکلی کوي او د نورو د خیال ښکارندوی کوي. اردن ویل نه و ورته معلومه چې د کام د خپګان ترجمانی به کوي او خپل وینا یې په السلام علیکم ویلو سره سرته ورسوله. آسټرالیایي نژاد 28 کلن برنټن ټارنټ د نیوزیلند د جمعې د ورځې بریدونو مشکوک کس دی چې د خالی په ورځ عدالت د یو تن په وژنه تورن کړ. هغه به د اپریل په 15 عدالت ته وړاندې کیږي. پولیس وایي ټارنټ ښایي په نورو وژنو هم تورن شي. اردن ویل د وژل شوو کورنو ته به انصاف ورکول کیږي. هغې وویل د مبینه مشکوک بریدګر نوم اخستل نه غواړي. اردن ویل ښایي حمله کوونکي په یو بد کار کولو سره شهرت ترلاسه کول غوښتل، خو نیوزیلند به هغه ته هیڅ ورنه کړي، د هغه نوم هم نه. د جمعې د مانځه پر مهال د بریدونو په وژل شو کې زیاتره مسلمانان مهاجر او کډوالو. په دوی کې د پاکستان، بنگلادیش، هند، ترکی، کویت، سومالیا او نورو هیوادونو وګړي شامل وو. د نهې په ورځ د برید د وژل شو اخیری رسومات ادا کړل شو چې پکې د رضاکارانو ډلو برخه واخیسته. په برید کې 50 کسان زخمیان شوي هم وو چې دیش پکې اوس هم د کرایست چرچ په اسپتال کې تر درملنې لاندې دي. په هغوی کې د نهو حالت سخت دی. په یو بل روغتون کې د یو 4 کلن ماشوم حالت هم ښه نه دی. اردن ویل پر نیم خودکار وسلو باندې د بندیز ملاتړې ده او کابینې په اصولي توګه د وسلو په قوانینو کې د بدلون فیصله کړې دي. هغې ویل د راتلونکي ګل په ورځ به دغه بدلونونه اعلان شي.
ملیحا میرزاده وه چې تاسو ته رپورټ دراور اوریدونکو د سټوډیو د ګړیستان رورو پنځه نیمه بجو ته نږدې کیږي. په پنځه نیمه بجو به تاسو د اسرار العلوم مومن نه د خبرنو لنډیز واورې. له هغې وروسته به کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او څو رپورټونه به هم وي.
د جنوبی وزیرستان د مسجد قبیلی مشرانو پرون د قبیلی سیمو په اصلاحاتو نیوکه وکړه. وی ویل چې د قبیلی سیمو په خبر پخوا ورګډولو دوی ته تاوان رسولی. تیر کال د قبیلی سیمو په خبر پخوا تر ورګډولو وروسته د صوبې د پولیسو عدالت او نور نظام قبیلی سیمو ته غځول پیل شوی او حکومت وایي چې له دې سره به خاصدار او ملیشه ځواکونه نه بیروزګاره کیږي. د باجوړ ضلع انتظامیه وایي ډېر زر به په دې سیمه کې موبایل او انټرنیټ سرویسونه بحال کړي. پرون د پاکستان سرکاري رسنیو د یو انتظامي چارواکي په حواله خبر ورکړ چې دغه ګام د وزیر اعظم عمران خان په امر پورته کوي. چارواکي زیاته کړي تمه ده چې باجوړ کې د موبایل او انټرنیټ سرویسونه نن بحال شي. د پېښور او شخصي سکولونو اتحادیه وایي که حکومت ورته پیسې ورنه کړي نو هغه زده کوونکي به وباسي چې د حکومت په پیسو په دې تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي. د اتحادیې مشر محمد عابد نن مشال ورته وویل چې د خبر پښتونخوا حکومت د تېر یو کال راهیسې دوی ته پیسې نه دي ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړه چې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ د وسلوال طالبانو په حمله کې 850 سرحدي سرتیري طالبانو یرغمل کړی دي. د دې وزارت ویاند کس منګل پرون په یو ویډیوي پیغام کې دغه څرګندونه کړې. ترکی دا ادعا تکرار کړي چې له ایران سره په ګډه د کورد بیلتون پالو ضد یو پوځي اپریشن کوي. خو د ایران نیمه سرکاري رسنۍ د دې هیواد د پوځي چارواکو له خولې وایي په دې عملیاتو کې برخه نه لري. او نن د قبیلی ضلعو د کرکټ تر ټولو لوی ټورنمنټ فاټا سوپر لیګ پرانیست شو. د فاټا سوپر لیګ منتظمین وایي چې په دې دریم فاټا سوپر لیګ کې د قبیلی ضلعو 15 ټیمونه برخه اخلي چې پکې ډېر شغه پاکستانی لوبغاړي دي چې په نړیواله کچه یې اهم لوبې کړي.
اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکار احمد الله ناورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومه موضوعاتو اداري خبرې کړې دي.
نوای وخت ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې شوې پیښه کې د وجل شو پاکستانیانو شمیره نه هوته ورسېده او دې لړکې پرون د ګل پورز نه صرف ملي ماتم وکړی شو بلکې په ټول هیواد کې د پاکستان جنډه هم نیمه ځوړنده وه. ورځپاڼه لیکي دا هم ضروری ده چې نړیواله ټولنه دې په راتلونکي کې د دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. ورځپاڼه لیکي ترهګر صرف ترهګر وي او هغه د هیڅ یو مذهب سره تعلق نه لري. که د همدې سوچ تر لاندې پر ضد ګامونه پورته کړی نو هغه وخت لري نه دی چې د درست نړۍ نه به خاتمه وشي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي موجوده حکومت د معیشت بهتري لپاره ځنې اصلاحات وکړل خو تر اوسه یې څه ګټورې نتیجې راونه وتلې. که حالات همداسې روان وو نو په راتلونکو ورځو کې معاشي مشکلات نور هم زیاتېدلی شي. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې د ټیکس دایره دی وغځوي او هغه کسان چې ټیکس نه ورکوي پر ضد دي ګامونه پورته کړي. خو داسې کولو پر ځای حکومت وخت په وخت په مختلفو شیانو د ټیکسونو شرح زیاتوي چلوجه په ملک کې گرانی زیاته شوا. ورسپان علی کی حکومت د معیشت بهتري لپاره کوټلی ګامونه پورته کړی چې خې نتیجې راووزی. ځکه چې تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو نو وړاندې اولس سره وعده کړی و چې ملک به نه صرف د مشکل حالاتو را اوباسي بلکې اولس لپاره به اسانتیاوې هم برابر وي. آج ورسپان په خپل ادارې کې لیکي د پاکستان سوپر لیگ څلورم ټورنمنت د اتوار په ماخستن په کراچۍ کې سرته ورسېدو او نړۍ ته دا یو پیغام لاړو چې پاکستان د کرکټ لپاره یو پرام نه ملک دی. ورسپانه لیکي پاکستان کرکټ بورډ په څلورم ځل هم په کامیابۍ سره دا ټورنمنټ وکړو. نو ورله پکار دي چې په همدې طرز دي د صوبو ډیویژنونو او ضلعو په کچ هم ټیمونه جوړ کړي او ترمنځ دې مقابلې شروع کړي چې ښه لوبغاړي مخې ته راشي. ورسپانه لیکي صوبایي حکومتونو له هم پکار دي چې په صوبو کې موجود د کرکټ او نورو لوبو میدانونو حالت دې هم ښه کړي او که ضرورت وي نو نور میدانونه دې جوړ کړي چې ځوانانو لپاره د صحتمند تفریح موقع زیات شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې په اړه د طالب پلاوي او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو په پروسه لیکنه کړې او فرانس پریس خبري اژانس په نیوزیلینډ کې په جماعتونو تر بریدونو وروسته د حکومت لخوا د وسلو په اړه د قانون د سختولو په پریکړه رپورټ لیکلی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې د ظفر خان نورو.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد لخوا ترسره کیدونکې خبرې قائد د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له هغه لومړیتوبونو څخه وی چې غواړي څومره زر کولی شي له افغانستان خپل سرتیری وباسي. ورځپاڼه لیکي کدا کار په افغانستان کې سولې ته رسیدون وړاندې وشي نو دا په دې معنی دی چې طالبان به له خپلو لوزونو سرغړونه وکړي او افغانستان به د ترهګرو په پناه ځای بیا بدل شي. ورځپاڼه د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای د پخواني مرستیال مشر مایکل مورل او د پخواني دفاعی سیکرتر مایک ویکرز لخلیلی کی چې د امریکایي سرتیرو د وټلو نتیجه به دارا وزي چې طالبان به یو ځل بیا په افغانستان واکمن شي او هغوی به بیا القاعده ته ځایونه ورکړي چې دا به یو ځل بیا په امریکایي ویبل حمله ته لار هواره کړي. ورځپاڼه په اخر کې لیکي خلیلزاد باید د سولې لپاره د خبرو پروسې ته دوام ورکړي او طالبانو ته په ډاګه ووایي چې د امریکا اخري سرتیری به هله وزي چې په افغانستان کې نه یوازې اوربند وي بلکې پوره امن هم راغلی وي. خلیلزاد باید په دې اړه کابل هم په پر لپسې توګه خبر کی. بلخوا فرانس پریس اجانس لیکي د جمعې په ورځ د نیوزیلینډ په کرایست چرچ ښار کې په دوو جماعتونو په بریدونو کې د 500 منسکونکو تر وجنې وروسته د نیوزیلینډ حکومت په هغه هیواد کې د وسلو په اړه قانون سختوي. د هیواد وزیر اعظم جاسیندا آردن ویلي د کرایست چرچ په څیر پیښو د مخنیوي په موخه د وسلو په اړه د قانون سختول د وخت ضرورت دی. اجانس لیکي د نیوزیلینډ د یو لوی ګوند مشر پیټر مخکې په دغه قانون کې د بدلون مخالف و خو اوس یې ویلي په دې برخه کې د وزیر اعظم املا تړکوي. هغه ویلي د جمعې په ورځ برید د هغوی نړۍ د تل لپاره بدل کړه او اوس قانون هم باید بدل شي. اجانس لیکي د نیوزیلینډ وزیر اعظم په دې ناورین د ملي یووالي سمبول ګرځېدلی. ویلي دي چې د پیښې پوره پلټنې به کوي او دا به هم ګوري چې استخباراتي ادارو له وړاندې نه د کوم خطر په اړه خبرداري ولې نه ورکړې. اجانس په اخر کې لیکي د نیوزیلینډ په بریدونو کې حمله کوونکي برینټن ټارنټ په فیسبوک ټوله پیښه په ژوندۍ بڼه وښودله او دې کار د ټولنیزو رسنیو رول تر پوښتنې لاندې راوست.
د ظفر خان نامو واوریدل چې نړیوالو ورځپاڼو د سیمې په اړه څه لیکلي. روسیه وایي تمه کوي چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې د شو پرمختګونو په اړه معلومات ورسره شریک کړي. دا خبره د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي واشنگټن ته تر تلو مخکې روسي رسنیو ته کړې ده. مسکو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې په دې وروستیو کې ډېر فعال شوی څه کم یو نیمه میاشت مخکې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د یو شمېر افغان سیاستوال او د طالبانو د استادو ترمنځ د غونډې لپاره زمينه برابر کړې و. نوریاس نوري په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي تمه کوي چې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره د وروستیو تماسونو او خبرو په اړه معلومات شریک کړي. ښاغلي کابلوف د روسیې تاس خبري اژانس ته نن سهشنبه وویل چې د سبا چهارشنبه په دوه ورځني سفر واشنگټن ته ځي او ډاډه چې امریکایي لوری به ورته د طالبانو له استازو سره په وروستیو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه کې ترسره شوې د ممکنه پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو دغه پنځم پړاو خبرې له 14 ورځو وروسته د تېرې سهشنبې په ورځ پای ته ورسېدې. دواړو لورو په دې خبرو کې د پرمختګ خبرې کړې خو ډېر جزئیات یې له رسنیو سره نه دي شریک کړي. له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل او دا چې د افغانستان له خاورې به بیا القاعده یا نورې ترهګرې ډلې پر امریکا د حملو لپاره د اډې په توګه کار نه اخلي د دغو خبرو د بحث دوه مهم مسایل یاد شوي دي. د دغو خبرو له پیلېدو مخکې ښاغلي خلیلزاد د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په 13 فبروري میاشت کې د ترکیې په پلازمینه انقره کې کتلی وو. له هغې مخکې دوی دواړو د تیر کال په ډسمبر کې په موسکو کې سره لیدلی وو. ښاغلي کابلوف تاس خبري اژانس ته ویلي چې واشنگټن د همدې لپاره ځي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د نویو پرمختګونو له جزئیاتو خبر شي. د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمیز مهم لوبغاړي په توګه موسکو په دې وروستیو کې ډېر فعال شوی دی. څه کم یوه نیمه میاشت مخکې د دلوي د میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید او د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په ګډون د یو شمېر افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه. که څه هم د افغانستان حکومت پر دغې غونډې انتقاد کړی و او هغې د سولې د بهیر د پرمختګ د بېلارې کولو هڅه بللې وه خو د دې غونډې برخوالو دغه غونډه بریالۍ بللې وه. د غونډې په پای کې په نهو مادو کې یو پریکړه لیک هم صادر شوی و چې د نورو مواردو تر څنګ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ملګرو ملتونو له تور لسته د طالبانو د مشرانو د نومونو پر ایستلو پکې ټینګار شوی دی. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف داسې مهال له امریکایي چارواکو څخه له طالبانو سره د سولې په ترسره کړو خبرو کې د پرمختګونو په اړه د نورو جزئیاتو د شریکولو غوښتنه کوي چې په پام کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو استازی د رواني مارچ میاشتې په وروستیو کې بیا په قطر کې خبرې وکړي.
د نوریاس نوری رپورټ مورید په ننګرهار کې خبریالان وایي چې له اوږدو کلونو راهیسې په دغه ولایت کې له حکومت نه د پریس کلب د جوړېدو غوښتنه کوي خو چارواکي ورسره تشې وادې کوي. دوی د مارچ په 13مه چې په افغانستان کې د خبریالانو د ملي ورځې سره د ملي ورځ په نوم نومول شوی یو ځل بیا له حکومت نه د پریس کلب د جوړېدو غوښتنه وکړه. بلخوا چارواکي وایي چې د پریس کلب د جوړېدو تخنیکي چارې بشپړې شوې چې په نږدې راتلونکي کې به عملي کار پیل شي. نور حال له جلال آباد تمشال لډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
سره له دې چې ننګرهار د افغانستان د لومړۍ درجه او د زون په کچه ولایت دی خو لا هم په دغه ولایت کې پریس کلب نه دی جوړ شوی. په ننګرهار کې خبریالانو د خپلې ملي ورځې په مناسبت له حکومت نه وغوښتل چې په جلال آباد کې دی ورته د پریس کلب لپاره ودانۍ جوړه کړې شي. د پژواک خبری اژانس خبریال یوسف ظریفی وایي ننګرهار چې د زون په کچه ولایت دی لا هم پکې پریس کلب نشته. نوموړی له حکومت نه غواړي چې په دغه ولایت کې د خبریالانو ته پریس کلب جوړ کړی شي.
متاسفانه په دویم او دریمه درجه ولایتونو کې پریس کلب شته دی. موږ سره ده چې بار بار هم له چارواکو غوښتنه کړې ده. موږ تر اوسه پورې پریس کلب نه لرو او داس موږ یو ډېره جدي اړتیا ده.
د یو ځایي ټلویزیون خبریال هلال الدین عزیزیار وایي اوس چې په ننګرهار کې پریس کلب نشته خبریالان په انفرادي توګه له یوه او بل ځایه خپلو رسنیو ته راپورونه جوړوي چې دې عمل اکثره خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
څوک د کور نه خبر لیږي که په پلازو کې د په لوړ قیمت باندې د برق کاول ته د کوټې کرا دې سره خوا کې د انټرنیټ لوی مشکل دی. نو که موږ ته پریس کلب رامنځته شي نو دا به زموږ دپاره یوازې د ننګرهار نه بلکې د ټول ختیځ دپاره به یوه غټه لاسته راوړنه.
د افغانستان په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر رحمت الله زیرمل وایي که حکومت ورته د پریس کلب لپاره ودانۍ جوړه کړي دوی په خپلو امکاناتو پر مخ وړلی شي.
د پریس کلب چلول د دې منظم کول دلته کار کول دا مونږ پورې اړه لري مګر زه او د تعمیر جوړول دا زمونږ په وس کې نه ده او له حکومت غواړو چې په دې برخو کې راسره کومک وکړي.
خبریالانو د دې غوښتنې پر وړاندې د ننګرهار والی شاه محمود میخي لوویل یوه بهرنۍ ژورنالیستیکه اداره ازره شوی چې په ننګرهار کې یو مجهز پریس کلب جوړ کړي.
د میډیټک اداره چې ننګرهار کې به یو ښایسته د پریس کلب په نوم یو ودانۍ جوړي چې هغه کې به مدني ټولنو لپاره مزه وي د غونډو تالار د شان ټولو پکې وي. تقریبا واتمه شو کې وای دا تکمیلو شاروالۍ ته وظیفه سپارل چې یو خزیه کې چې هغه امنیت په لحاظ خوي هغه زر تعین کړي او دیوال ته کار پیل کړي.
د ذکر وړ ده چې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې د ننګرهار خبریالان له حکومت نه د پریس کلب د جوړېدو غوښتنه کوي تر دې چې تیر کال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې د یو معیاري پریس کلب جوړ کړي خو لا هم د ننګرهار خبریالان د پریس کلب نه محروم دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په کورما کې د سدی اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د دوی په سرکاري روغتون کې د ډاکټرانو حاضری د یقین کړي. د دوی په خبره ډاکټران سهار ناوخته کار ته ورځي او د ډیوټي وخت تر پوره کېدو مخکې له هسپتال وځي. چارواکي وایي زر به د سیمې په هسپتالونو کې بایومیټریک سیستم ولګوي چې ورسره به د دوی په خبره د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ ستونزه تر ډیره حل شي. طارق اورکزی رپورټ لري.
ځایي اوسیدونکو محمد اسامه خان اورکزی وایي د هسپتال ډاکټرانو خپل د زړه مزیده چې هلته دنده وکړي او کنه ځکه چې په سر د پښتنې څوک نشته. محمد اسامه خان اورکزی زیاتوي چې بار بار شکایتونه وکړل خو د هسپتال ډاکټرانو دا رویه بدل نه شوله.
د ډاکټرانو حاضري خو په 8 بجې وي خو دغه په خپل مرضي کله لاس روشي کله په 11 روشي بیا 2 غنټې ډیوټي وکي بیا 2 بجې نه بعد بیا ډاکټرانو غیبي دغه بعض ډاکټرانو د سې ځای هو اورېز اورېز باندې غیبي دس حالات رغلی سے ایمرجنسی رغلی پہ ایمرجنسی وقت کے بے ڈاکٹر نہیں موجود مو حکومت نہ دا غستنا کہو سے دغو بنے دا ایکشن وہ غستہ شی
یو بل زایو سدن کے اومشر ملک حاجی صبت خان اور اگزے وائی پہ ہسپتال کے ہس ہوم دا ڈاکٹرانو ڈیر کمے دے او چکلا ہل تکم ڈاکٹر ران نشی نو رش تمرا زیاد شی چے مریضانو صحیح علاج بیا نکیگی. ملک حاجی صبت خان اور اگزے زیاتوی زائی خلق مجبورہ دی چخپل مریضان دا سدے ہسپتال تا بوزی زکا چپ سیما کے بل دا سے غٹ رختون نشتا
ٹھیک ٹائم بندی رچی نا صرف دید پارا سدا غوی پرائیویٹ دا خلق محتاج کی وزان تے رہا کی برابر کی پرائیویٹ ہے غوا کی معائنہ وا کی مالدار سڑک وہ ٹھیک تھے غب پرائیویٹ وا کی ہو یا بکوزا پہ خبر ہو کوڑ تلوٹسی غریب سڑی تلو یا مسئلہ دے
بلخوا د صحت محکمے زائی مشر ڈاکٹر عنایت رحمان دا نہ منی چگنی د سدے پہ ہسپتال کے ڈاکٹران خپل دندا پہ صحیح توگا نہ ترسرا کبھی او ہلتا مریضان لستن جو سر مخمختی ڈاکٹر عنایت رحمان وائی دوی د سیمی پہ ہسپتالوں کی یو داس نظام راولی چی ڈاکٹرانو پہ کارکردگی بہ نور ہم خ نظر وساتلشی
دیر زر به پدی میش کی انشاءاللہ زبا یو میٹرک سسٹم لگو ما پاگی منے بابا اٹومیٹک ددی اٹینڈنس لکی کوتا بل گئے وغا پی خبر رپورٹ کی کی داغ ایران زر دے دا زیر دے
پوکورما کے ترپنزو در شپوری ورکوٹی او غٹ سرکاری ہسپتال ندی چپا کی زیاتر داسی دی چ ہلتا زائی خلق دو روختائی عملے د غیر حاضری لا مسئلے سر ٹکوی دسمی اسیدون کی وائی حکومت دے دا سی گامونا واخلی چپ ہسپتالوں کے دا غیر حاضری دا مسئلہ پ مستقل توگا حلشی. تاریخ رگزے مشال ریڈیو پیخبر.
سوات سیدون کی وای په سبزی مارکیټ او دکانونو کې د ټماټر وبي لوړې شوې او استاد عام غریب کس په وس کې نه دا چې د نورې ترکارې په شان ټماټر هم کوته یوسي. ځینې خلک وای په دې موسم کې به په خوا د هند ټماټر پاکستان ته لیکدول کېدل چې اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي نه پس دا کار ممکن نه دی نو ځکه یې بي لوړې شوې دي. له سوات نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات تحصیل بریکوټ سیمه ځی زمیداران کالو سر ټماټر د سرک په غاړه په لوی کچ خرڅوي. دغه سیمه یو زمیدار ظاهر رحمان وای چې د ټماټرو فصل ختم شوه. د وخت د پاکستان نورو سیمو څخه د معیار په لحاظ لاندې درجه ټماټر راوړی کیږي او په ګرانه بیه خرڅیږي. درې میاشتې وړاندې چې د سوات ښه معیار ټماټرو فصل وو نو نرخ یې دومره زیات نه وو.
دا ٹماٹر نن چی دا خرسی دا دا رکان وے دا مونگا 300 روپے چلا جو پدی روڈ خرسی دا پاسا دا درگئی ٹماٹر دی دا ٹماٹر و گزارل گڑو ر بخل کوڑن از مونگا دیسی ٹماٹر بو چی جان دا چلے بہ خرسی دا و پشپیتا او پاویا روپے خرسی دا مونگا چلے اور نزاری اندا مے چی پاغ او کی بے بل طرف نہ رغختل
دا بریکوٹ لوی سڑک پغا دا ٹماٹر یو سوداگر عمران چی ذمہ داری ہم کوی دا ٹماٹر نرخ پور تکیدل خائی
دا خانجی بس دا انڈیا او دا پاکستان پمنس کی کم جڑپ دی راغلے دا گے دا وجو ٹماٹر انڈیا بند کڑی دی او بس زمون پاکستانو جو ٹماٹر زمون کو وطن کی لگ دی او خلکو ته پورا کی نه پاغه وجه سیوا گران دی لګوټی او خلک بیا ما اخلی ولې ضرورت ته نن سبا جې بازار کې دل نن سبا 160 150 روپے کیلو خرسی خ ٹماٹر درمیانه دغه 120 کی خرسی او پروس کالی دا نیمه دړې 500 دا بم پخپل خرسوله 500 روپے شل روپے کیلو به پروس کالی خرسی دی.
د عمران څخه ټماټر اغستون کې یو بل وړکی سوداګر علي من چې د شنګلې مارتونګ څخه تعلق لري وایي چې د منګوري خار په نسبت دلته ټماټر ارزان دي.
منګوري ته تلو په الته بلار را دوار خو ټماټر ګران نه کار نو عادل در ټماټر ریټ هم خریا او خولم دي ټماټر مزانا کوم دي دا دکان لپاره وړم دا به تقریبا د 100 روپے به خرڅو ما ځکه چې زه نه ګران یو.
مقامی یو هوټل کې کارکون کې یحیا وایي چې ټماټر د پخلی اهم برخه ده. کنرخ گرانوی او کارزان دوی بیا هم استعمالوي
یاره دا خمس په 700 روپے پیټای واغست. ټماټر خو لکه ډیر ضروری شی دی کله ارزانی کله گرانی چې گرانی نو لکه بیا په اندازه لګو خاص بیا ارزانی جو بیا په سلاتو کې راځو بغیر د دینه لکه گزاره نه کیږي.
د سبزی مارکیټ په هانوی چې کچری هم د غرنګا د هند او پاکستان لخوا د کاروبار بندیزونه وي نو راتلونکو وخت کې ټماټر پیاز او نور سبزیانو نرخونه هم پورته کېدو وېره ده. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
نن د خیبر په جمرود کې د قبایلی ضلعو د کرکټ تر ټولو لوی میلې فاټا سوپر لیگ دریم ایډیشن پرانیسته وشو. د فاټا سوپر لیگ منتظمین وایي په دې سیالیو کې د قبایلی ضلعو 25 ټیمونه برخه اخلي او څه د پاسه 30 هغه لوبغاړي هم پکې ګډون کوي چې وخت په وخت د پاکستان په ملي ټیم کې لوبه کړي او یا هم په نړیوالو لیګونو کې لوبېدلې دي. د قبایلی ضلعو لوبغاړي خیبر ته رسیدلې دي او وایي دې سیالیو ته ډېر خوشاله دي. نور تفصیل سیمینا فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر په جمرود کې په یو دستور کې د فاټا سپر لیگ کرکټ سیالیو دریم ایډیشن پرانستل شو چې د ټولو قبایلي ضلعو کرکټ لوبغاړو ځوانانو او کرکټ مینوالو پکې ګډون وکړ. په دې کې به خواوشا 15 ټیمونه برخه اخلي. دغه سیالۍ به په خیبر، باجوړ او پېښور کې ترسره کیږي. په دې موقعه د فاټا سپر لیگ ارګنایزنګ سیکرټري محمد ابراهیم مشال ریڈیو تھبوائل
خوشحالی محسوس ہو سے مدار دریا میں ایڈیشن کی گی اور ٹول قبائل مورا جمع کی گی اور اسٹیشن ہی منہ چالور دی یو دا کے ایم سی گراؤنڈ دے پہ خبر یو دا احت آباد گراؤنڈ دے پہ خبر اور یو دا جمرود اسٹیڈیم دے خیبر اور یو دا خار اسٹیڈیم دے باجوڑ ما خپل چې کوم اندازه دی لسټونه ما سره سره پراتم دي. خیبر نه په دې کې شاهین دی، سمین ګل دی، سمیع الله جونیئر دی، دا موجود دي او نور ټول پاکستان نه لکه حماد اعظم دی، محمد نواز دی، یاسر شاه دی، اویس ضیا دی، دا د ایف ایس ایل حصہ وه. الحمدللہ نن لاړو پی ایس ایل وکړو. پی ایس ایل نه پس زه په دعوی ویلی شم چې الحمدللہ پی ایس ایل نه پس ایف ایس ایل چې دی هغه د پاکستان دویم نمبر ایونټ دی. انعامی رقم هم 100,000 د وینر دی او 15,000 درن رب دے دونه غټ انعام کم زه کم نشتا.
سمین ګل پردی ویل پاکستان سپر لیگ کی په پیښور زلمی ټیم کې شامل وو خو اوس یې فاټا سپر لیگ کې د لوبي کولو تابع کړي.
پاکستان سپر لیگ ختم شو بس بدقسمتی ہو امنگ فائنل لوز کو خوزا بیا ہم دے رکھا خبر چھ امنگ فائنل تا خپل پشاور خلق و امنگ عوام دمرا سپورٹ کرو دو دو اگان اسرا امنگ دل تا مخ کے لاؤڑو اسے امنگ بل ایونٹ سٹارٹی گی فاٹا سپر لیگ دیر غا ٹورنامنٹ تے دیر خپل ٹورنامنٹ تے بلکہ زی پخپل ڈی زیو تے انجوائے کوم بالکل چھ امنگ تا گراؤنڈونا بعد بھی امنگ تارا کن ٹورنامنٹونا کی گی پدا کہ ٹیلنٹ چکن دے ٹیلنٹ پہ یوزی کیم نہ پٹی گی ٹیلنٹ زان خائی دا کہ دیر ویڈ کی ینگ ویڈ کی ٹیلنٹ خائی امنگ پہ لگا کہ بہادر ٹیلنٹ تے فیسلٹی کام آئے دا سے امید دن دن دا سی خلق کو چکم وہ سپورٹ سپورٹ کئی چھ مونگ تا دا سی ایونٹو نا کئی مونگ سپورٹ گئی مونگ تا فیسلٹی رکھ گئی.
پو دے موقع دو نورو کبیلی زلون راغلو لوبغاڑو او کرکٹ ٹیمونو مالکانو ہم خپل تاثرات صدا سے اڑان دکڑل.
زمانم کفایت مسعود ایک خپل ینگسٹر نوجوان نسل تا چھ مقاور کی چھ دے دے مخشرو شی کنا پشتانے او دے پاکستان نم اوچت کی او شای ایمیج پیش کی دریا تا چھ مجھ دشتگر تر اگر نئی مجھ امن پسند خوشحال او ترقی خالقی ترقی غوڑی او چھ مجھ تا موقع
زمانم فرمان علی افریدیان زلمی کیپٹن ایم ایف ایس ایل تا خو مونږ هر کال انتظار کو یو زبردست ټورنمنٹ ته مونږ کوشش وی مونږ خواهش وی چې هر ایف ایس ایل کې پارټیسیپیشن وکړو لکه کوي د مخ کې تاک د پورا د یو پوړې د
زده وزیرستان زلمی منیجر فضل جګری یم چې د پښتنې د پر یو داسې ایونت منعقد کو دا درام ایډیشن دی چې اغا د میزا چې څومره لارو بار پښتین دی تر وزیرستان تر بجاوړه پورې د اغې د یوولي چې کوم یو میسج دی اغا مشټوله تا ورسېدو.
زمانم خو عبد الوکیل خان دی او زه لو بعد خیبر کړی کې ټیکټ میستوري ټیم نه کوم. ماشاالله دا هو ډیره ښه خبره ده. پیله اډیشن کې زه خپل عرفات محمد سره مالوبه کړی اغه نه ما ډیر سزدا کړی دویم چې کوم اډیشن واغه کې زه بیا افتخار خاصه ټیم کې پاتې شم هغه کې ما ډیر سزدا کړی نو ان شاء الله امید ده دا موږ خپل کمی اکیډمی ټیم دی کې موږ سره سمین ګل داسې نور خپل ایران شته امید ده چې ان شاء الله دا به موږ ګټو.
د فاټا سپر لیگ منتظمین وای دغه سیالۍ به د مارچ یو دیرشمې پورې دوام لري او فائنل لوب به په جمرود لوب میدان کې ترسره کیږي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
په چارسده کې د پښکلاوتنې په نوم یو انزوریز نندارتون تیره ورځ پرانستل شوی چې 3 ورځې به دوام کوي. په دې نندارتون کې د خطاطۍ او هنرونو نمایش هم وړاندې شوی دی او لا هم روان دی. په دغه نندارتون کې د ټول پاکستان او ورغلو هنرمندانو ګډون وکړ. له چارسده نه شبیر جان رپورټ راستولی.
دا دغه نندارتون تابعه کوونکی شهزاد سیال په وینا په دغه 3 ورځنی هنري نندارتون کې دا ټول پاکستان نه خوشا 3.5 سوه نارینه زنانه هنرمندانو خپل هنري لیکونه، انځورونه او رنگسازی یا پینټینګز د نندارتون لپاره اخو دي وو چې پکې زده کوونکي هم شامل وو او د دوی په وینا مقصد یې نړۍ ته د امن پیغام ورکول دي.
دا پروګرام مونږ جوړ کړ د دې لپاره چې زمونږ په صوبه کې خصوصا زمونږ په دې علاقه کې د آرت اویرنس راشي. په دې کې د ټول نلوي پیغام چې مونږ کوم ورکول زمونږ د پښتنو کوم تصویر جوړ شوی دی په بدرنګه طریقه باندې. مونږ پښتنو هغه خلک نه یو، مونږ چې کوم دی د امن او د مینې او د محبت خلک یو. او په دې کې مونږ سره په کیټګری کې لګیدلی دی کې روایتي خطاطي ده، ماډرن کیلیګرافي ده چې کوم په برش سره کیږي او پینټینګز دي.
دغه هنري نمائش کې برخه اخیستون کې د عبدالولی خان په هنتون زده کون کې هنرمنده ماریا بشیر مشال لیډو توای چې ډیره مهمه ده چې په پښتونخوا کې داسې قسمه حل زلې بیا بیا او هر ځای وکړي شي
فیمینز باندې ډېر زیات تشدد کیږي ظلم کیږي او ترو پینټینګز چې کوم دې زموږ هم دا مقصد دی چې موږ وي دا یو میسج ورکو او هغه اصلاح
دغه دستور مشر ملما او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي انورتاج بنگش مشال لیډو ته ویل چې پښتونخوا ډیره وخت راسي ترهګری ځپلې ده ولی اوس امن ناغلی دی او دا نندرتون یې ثبوت دی
لکه زمنګ په ملک کې ډیره بدامنی تیره شوې ده زمنګ په دې علاقه باندې خاص کر په خیبر پښتونخوا باندې او دا قسمه اکټیویټی چې کیږي دا یو ډیر ښه میسج دی زمنګ خلکو ته دی پبلک ته او موږ غواړو چې زمنګ پاکستان کې بیدار او نق بحال چې کله موږ په دې دهشتګردۍ کې په موږ باندې کمې سختې تیرې شولې او دا سختونه موږ روتلو دی پازیټیو اکټیویټی او دې سیزونه دا رینج دی سپورتس ایونټ دی دا قسمه ایونټ سی په دې دهشتګردۍ کې په خیبر پښتونخوا کې چرسدا بالکل پاغه کې ډیر زیاته متاثر
دغه درې ورځې نندارتون لا وړومبه قامی پشکلاوتی هنری سیالو نوم ورکړ شو چې د تیر خالی پورس شور شو او بیګا ماخام سرته ورسیدو چې په اخر کې غوره هنرمندانو ته د لوکل ګورنمنت یا مقامی حکومتونو محکمې لړغه نقد انعامونه هم ورکړې شو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
وردونکو د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره پاتې ریپورتونه تاسو زمونږ په ویب سټ باندې لوستل شئ زه هم دا شیبه کمپیوټر ته ناست یم او زمونږ په ویب سټ باندې تاسو زمونږ د نن ورځې مهم ریپورتونه په لیکلي بڼه لوستل شئ خپلی ویډیوګانې دي د هند او پاکستان لانجې د ټماټرو نرخونه زخت لوړ خطرې تاسو آډیو ریپورت پورې د کده په ویډیو کې قتل غواړئ نو هم په ویب سټ باندې خوندور ریپورت پروت دی واورئ په چار صده کې د نندارتون ریپورت هم دا تاسو اوس تاسو اوریدو دا که تاسو لیدل غواړئ په ویډیو بڼه باندې نو mashallradio.com ته سر ورخ کړئ
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه تلاټ شي
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ
اوریدونکو کتا سو سمارټ فونونه لری په آیفونونو کې هم درنګ په انډراید سیستمونو کې تاسو ټیون ان سافټویر خته کوي او هلته مشال ریډیو ولټوي د دې ترڅنګ ورلد ریډیو سپنوم سافټویر کتا سو خته کوي نو زموږ خبرونه به پاکې صافې په خپل سمارټ فونونو کې واوري اوس د خبرونو لنډیز یو واری بیا د اسرائیل مومن
د جنوبی وزرستان د مسجد قبیلی مشرانو پروند قبیلی سیمه په اصلاحاتو نیوکه او کوي ویل چې د قبیلی سیمه په خبر پښتونخوا ورګډولو دوی ته تاوان رسولې تر کال د قبیلی سیمه په خبر پښتونخوا تر ورګډولو وروسته د صوبې د پولیسو عدالت او نور نظام قبیلی سیمه ته غزول پیل شوی خو حکومت وایي چې لدې سره به خاصه دار او ملیشا ځواکونه نه بیروزګار کیږي د بجول ضلع انتظامیا وایي ډېر زر به په دې سیمه کې موبایل او انټرنیټ سروسونه بحال کړي پرون د پاکستان سرکاري رسنیو د یو انتظامي چارواکي په حواله خبر ورکړ چې دغه ګام د وزیر اعظم عمران خان په امر پورته کوي چارواکي زیاده کړه تمه ده چې بجول کې د موبایل او انټرنیټ سروسونه نن بحال شي د پېښور او شخصي سکولونو اتحادیه وایي که حکومت ورته پیسې ورنه کړي نو هغه زده کوونکي به وباسي چې د حکومت په پیسو د دوی په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي د اتحادیې مشر محمد عابد نن مشاله ډوته وویل چې د خبر پښتونخوا حکومت د تېر یو کال راهیسې دوی ته پیسې نه دي ورکړي افغانستان دفاع وزارت تایید کړه چې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 850 سره د سرتیري طالبانو یرغمل کړی دی د وزارت ویاند کسمنګل پرون په ویډیو پیغام کې د غسر غندونه کړی ترکی دا ادا تکرار کړی چې له ایران سره په ګډه د کورد بلکن پالو زده یو پوزي اپریشن کوي خو د ایرانی مسرکاري رسنۍ د دې هیواد د پوزي چارواکو لخوا وایي په دې عملیاتو کې برخه نه لري او نن د قبایلی ضلع د کرکټ تر ټولو لوی ټورنمنټ فاټا سپر لیگ پرانستا وشو. د فاټا سپر لیگ منتظمین وایي چې په دې دریم فاټا سپر لیگ کې د قبایلی ضلع 25 ټیمونه برخه اخلي چې پکې دیرش هغه پاکستانی لوبغاړي دي چې په نړیواله کچه یې لوبې کړي.
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه وو چې اسرار العالم مومند تاسو ته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې خپرونې راپورټونه او مطالب همدومره وو. زه نجیب عامر، اسرار العالم مومند، نادرا او د مشال راډیو نور ټول همکاران له تاسو نه اجازه غواړو. سبا سهار 9 بجې به بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغې مونږ له اجازه راکړئ او په همدې سپو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خپرونو ته غوښښ.